دوستانو ستړي مشهې د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې تاسو د مخکښو ښځو او نیمې نړۍ پروګرامونه اورېدلی شئ. خو د هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. نن عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته لومړنۍ لیدنه کړې ده. دفاع وزارت وایي د اروزګان په تیرنکوټ او د هلمند په نادلي کې 15 وسلوال وژلي دي. او د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. نن د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته لومړنۍ لیدنه کړې. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، دویم مرستیال سرور دانش او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه خبرې او بحث وکړ. په دې اړه چې د چارواکو په کوم مسلو خبرې کړي ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. عبدالرشید دوستم شاوخوا 14 میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بیرته کابل تستون شو. نوموړي له راستنېدو سره سم په کابل کې د ښاغلي دوستم په شمول د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم په یوې ټلوالۍ موجودیت اعلان وکړ. دوستم چې د جوجان له پخواني والي احمد شي سره په ناوړه چلند تورن شوی، کابل ته تر راستنېدو وروسته یې تر اوسه درک په رسمي غونډو کې ګډون نه و کړی. دفاع وزارت وایي د اروزګان په تیرنکوټ او د هلمند په نادلي کې 15 وسلوال وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي د تیرنکوټ په سجاول سیمه کې د کومنډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. دوی وایي دغلته 6 وسلوال نیول شوي دي. دفاع وزارت همدارنګه زیاته کړې چې د هلمند په نادلي کې هم په یو هوایي برید کې 10 وسلوال وژل شوي او 1 ټپي شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ریپورټونه وایي د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې تیره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه وشل شوې ده. د بادغیس د پولیسو ویان نقیب الله امنی ازادي راډیو ته وویل دا نجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوې وه. هغه وایي پولیسو د دې ماشومې پلار نیولی، خو هغه کس چې دا ماشومه په نکاح ورکړل شوې وه له سیمې تښتېدلی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمیشنران به له یوې ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د دې کمیسون کمیشنر او منشي علي رضا روحاني دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د دې کمیشنرانو د لوړې د مراسمو په غونډه کې وکړې او ویل چې د دغو کمیشنرانو درېیمه برخه ښځې جوړوي، خو یوازې 15 ولایتونو ته ښځینه کمیشنران نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که څه هم دغه ټاکنې ناوخته شوي، خو بیا هم پر ځای اقدام دی. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي پلټنو غوښتنه کړې. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یک شنبې په ورځ د انتخاباتو د نتایجو د څېړنې لپاره د یو قضایي کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان په وروستیو عامو انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې اخیستې. که څه هم د تحریک انصاف ګوند په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې کافي اکثریت نه دی ګټلې، خو وایي چې په اسانۍ د یو ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره کار کوي او له نورو ډلو سره به ائتلاف وکړي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د پاکستان د پارلمان د 298 څوکیو نه 115 او د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند 48 څوکۍ خپلې کړې دي. د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریح خار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پایته رسولو پر لارو چارو غږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې غونډه کې به د سوریې د اساسي قانون، د یوې کمیټې پر جوړولو، امن سیمو پر رامنځته کولو او په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وشي. د سوریې په اړه د سوچي په غونډه کې به د اردن یو چارواکي او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي سټیفن ډی مستورا د څارونکو په توګه ونډه ولري. د سوریې د جګړې د سیاسي حل په هدف ترکیه، ایران او روسیه له یو اړخه او ملګرو ملتونو بل لور ته په جنیوا کې د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې او نورو سیمه ییزو مسلو په اړه به تر راتلونکي سپتمبر میاشت په لومړیو کې له فرانسې، جرمني او روسیه سره په ګډه یوه سرمشریزه جوړه کړي. په زیمبابوې کې خلک لسیزې وروسته د ولسمشرۍ په داسې انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د اوږدې مودې مشر رابرټ موګابي نوم په کاندیدانو کې نشته. نن ورځې په انتخاباتو کې د واکمن ګوند 15 کلن ایمرسن مننګاګوا او د ډیموکراټیک بدلون د غورځنګ په نوم د اپوزیسون د ګوند 40 کلن مشر نیلسن کامې سامخکخ کاندیدان دي. په دې هیواد کې نن پارلماني او محلي انتخابات هم ترسره کیږي. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به د اګست تر 4مې نیټې پورې راڅرګند شي. دوستان اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام واورئ چې له کابل نه زموږ همکاران وړاندې کوي.
بلې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په دې څه کم یو ساعت خبرونه کې درته د مخکې خزې او نیم نړۍ دوه اونیزې خبرونه لرو او هیله لرم چې تر پایه یې را سره واوري. د مخکې خزې په خبرونه کې چې د ازادي راډیو له څپو پرې کې دا اونۍ لملالې شینواري سره آشنا کوو. هغه میرمن چې په بیلابیلو برخو کې د ټولنې او هیواد لپاره د خدمت مصدر ګرځېدلې. د ملالې شینواري روانې ژبې د تحصیل سوي او تجربه بود ټولنیز جوړک سره آشنایی او د خلکو سره څنګه راشه درشه هغه د محل تر لوړو موافقتونو رسولې ده. پروانه خبرونه کې تر دې دمه د ملالۍ د ژوند په سفر بریالیتوبونو ستونزو او کړاوونو غږیږو. خو مخکې له دې چې لاغې سره خبرې پیل کړو، فرشتې مرسلې د ژوند په اړه لږ ډیر سره ټول کړي هغه اورو.
ملالۍ شینواري د زرګل خان لور په 1345 مریز کال کې د هرات په ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې. نوموړی د ننګرهار ولایت د شینوارو اصلي اوسیدونکی دی چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي. په کابل کې د مریم له عالي لیسې څخه فارغه شوی او د لیسانس درجې سند یې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو څخه ترلاسه کړی. په 15مې تقنینی دوره کې پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي پاتې شوې چې په ښځینه وکیلانو کې تر بل هر چا ډېرې رایې خپلې کړې وې. له تیرو څو باندې دوه کلونو راهیسې د ټولنیزو چارو او ځوانانو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار ده. ملالۍ شینواري د سولې عالي شورا په ترکیب کې د ولسو ښځو له ډلې څخه ده چې په دغه شورا کې غړیتوب اعلان شو.
بلې درنو اوریدونکو، د ملالۍ شینواري لنډ ژوندلیک مو واوریدل. تاسو شینواري صاحب لږ څه ویلو نه خلاص کړئ، خو لا ډېر څه ویل ته بند پاتې دي. تاسو خبرونې ته خراغ لاس وایم، ستړي مشي. ډېره زیاته مننه چې زمونږ خبرونې ته مو هغه خوند ور وبخښه او خبرونې ته راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکې هیلې دي تاسو ته او ستاسو د دې خبرونې درنو اوریدونکو ته ورسیږي. هیله ده چې پزړه روغ اوسی.
ډیر مننه. ان شاء الله چې خبوي او تاسو د ژوند خاطرې هغه د ژوند بریالیتوبونه کدو یا ورته باندې به هم تشویقیږي او خبرونه کې بعد دوی نظرونه پیغامونه هم لرو. نو اوریدونکو کته سره سره اړیکې نیسي 0999235540 او 0998225550 کشمیري دي چې تاسو او مونږ سره وسلوي. کول شي ملالۍ شینواري سره مخامخ خبرې وکړي، د هغه د ژوند فعالیتونو په اړه باندې وي او یا د خپل سیمو په لوسیمو کې د مخکې خزې پاړه مونږ ته خپل نظر څرګند کړي. شنواري صاحب، تاسو د زده کړو د دورې به پیل کړو. کله مو چې زده کړې کولې، یو ټینګ هوډ سره مو پیل کړې وې کده کورنۍ تشویق او زور و چې باید تاسو درس وکړي کنه تاسو خپل هڅه وه؟
زه لینی کمرغه چې په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې پلار مې یو څوک چې په هغه شرایطو کې چې په شینوارو کې شاید هیڅ باسواده ښځه نه وه، زما پلار وپتیله چې د دې لورانې زده کړه وکړي. د دې لورانې هم زیاتې وې ماشاءالله، زما سره ټول موږ وخویندې. نو د وپتیله چې د لورانې به زده کړې کاندي. نو زه د هماغه پلار لور وم. کله چې زما پلار وفات شو زه د لسو کلو وم، او کله چې مې مور مړه کېده خدای دې وبخښي، نو زه لا ډېره ځوانه نه وم. بیا زما مور خدای دې وبخښي په دې اخر کې ما ته مخ واړاوه، ویل چې نور خویندې زما نه مشرانې دي، صرف یوه خور ما نه کشره. نو دې ویل چې زه یوازې تا ته اندېښمنه یم چې تا لوړې زده کړې ونه شوې کړې. نو ما هغه وخت د دې سره ژمنه وکړه چې زه به مې خپلې لوړې زده کړې پوره کوم او زه به د دې ارمان همداسې.
په دې سال کې چې مور او پلار دواړه درسره نه وو،
زمونږ د بده مرغه چې د دې نعمت ندیر وقت به برخی شو. خو د خدای پاک په هر کار کې او حکمتي ز اغه وخت شای ډیر خفه شویم، ډیر زیات زوریدلیم، خو زه فکر کړم چې خدای پاک په هر کار کې د بنده د پاره ډیر خپل قانونونه هم لري ک به د ورځ راځي خې ورځ هم ورسره ملي. نو په ژوند کې ما ډیر کړکی چن حالتونه لیدلی، ولې کله چې انسان تر ووزی او بیا پاغه یو د سکون پی و نقطه کې واقع شي، بیا د خپل ټول استړیاوي یا ټول ناخوالی بیا ورته د دې په ځای چې ډیر ورته درد ورکه وی چې لکه د یو قهرمان احساس سړی ته
کله کله بیا سړی له ډیر درد هم خان دی هم ژاړي داسې سندر باندې راغلی، ځکه سفر ته بند ډیر زحمت و سخت و.
زه کله کله زما کورنۍ مشکلات همیش زیاتې او زما د کورنۍ غړي ځینې مریضان دي ډیر، نو کله چې زه دوی د خوالی او یا یو دغه आवाज اورم خبري اورم خبري اورم، نو هغه حالتي چې کله سړی ته خندا او جړا ګډه ورشي، جړا د بیا هم دواړه د شکر حالت دی.
او طبعا بیا مشرانو خويندو تاسو هڅولی هغوی تاسو ذکر کړي وي خپل درسونه ویلي.
زما ټولې خويندې شکر الحمدلله لوستې دي، ګرچې زما مشرې خور ښوونځی په هغه رسمي شکل نه دی لوستې، ولې بې سواده ښځه نه ده، لوستې ښځه ده، امې دیني زده کړې کړي دي او امې په څنګ کې بیا د سواد زده کړه وکړه، چې زما مور هم خدای دې وبخښي په خپل وخت کې بیا د سواد زده کړه وکړه، چې دا مې د ټول د پلار برکت او هغه ته د خدای جنتونه په نصیب
کړه. تاسو د خپل کور سره چې کومه ژمنه کړی وغه هم پوره کړه، تر لیسانس درجه مو زده کړې وکړې، وړاندې مو بیا مستقیما کار پیل کړو کنه الله د
هڅو چې څنګه فارغ شوم، د زده کړې او کاري ګډ شروع کړل، ځکه ما ته څوک نه و چې زما د زده کړې پیسې راکړي، دي زه مجبور شوم. هغه وخت ما صرف عمر د 18 کال او چې ما ولین کار شروع کړ، لومړی کار مې دا و چې زه د حق الزحمایي د معلم شوم په هغه ښوونځي کې چې ما په خپل ابتدایي ښوونځی لوستی وم. زه چونهلته ډېره مشهوره وم، معلمانو پېژندم، نو بیا زه په هغه مکتب کې د خپل اولس کلو ما ښه یادیږي، چاته د شاګردانو سره مې ډېر تفاوت نه لرل.
او طبعا لومړی سره مو چې کار پیل کوو یا زده کړې مو پیل کولې، دا به مو انګیرله چې خو بدې خبرې به درپسې وي، د ټولو ته مو څنګه وګور کړې؟
نه هغه وخت کې خو بیخي ډېرې مشکلات، ځکه تاسو پوهیږئ چې په یوه ټولنه کې چې اوس موږ دومره لوستې ښځې لرو، دومره خبرې شته دی، نو که هغه وخت کې چې موږ نوي هغه خصوصا بیا په شینوارو کې نوي پیل کوونکي کورنیو نه وو چې موږ ښوونځي ته تلو، ما لوړې زده کړې م کړې او بیا مور پلار هم را سره نه وو، نو موږ به خپل هغه نوم هم ساته، او خصوصا ما ته مې د پلار نوم عزت ډېر زیات مهم و. تر ډېر وخت ما چاته نه ویل زه د چا لور یم، ما ویل خدای مکړه چې زما د خاطر زما پلار بدنامه نشي، ځکه دلته دا لورانې اکثرا د کور حیا ګڼل کیږي. په داس حال کې چې زه مخالفه یم د دې خبرې، زه هم چې لور او زوی دواړه کړی شي چې ښه او بد اوسېږي، یوازې لورانې نه دي چې ستاسو حیا ده، ستاسو زامن هم ستاسو حیا کې.
تاسو چې اوس زده کړې کړي د نورو خویندو یادونه مو مکړه، فکر نه کوئ چې د زامنو یا د کور کې د ورونو تشه مو ډکه کړي، ځکه تاسو اوس کار کوئ، زده کړې مو کړي، نوم لرئ، هر څه؟
زموږ په کور کې اوس دغه خبره چې څوک وایي چې جلی نشي کړی، دا خبره بالکل نشته، فضل له خدای ده. زما خورځې دي، زما وریرې دي، زما او سرمایه ګذاري هم موږ په لور او زوی باندې یو برابر کړو. زما کورنۍ نو یوه مستثنایي کورنۍ نن جوړه شوې، ځکه داسې کورنۍ به په افغانستان کې ډېرې کمې چې په جلی سرمایه ګذاري وکړه، په جلی باندې باور وکړه او د جلی ته داسې ونه ګوري چې دا یو کمزور
جنس.
او زه یو شی ډېر ښه دغه لرم، زما پلار به همېش ویل چې زما لورانې به د خلکو د زامنو نه مخکې، نو زه فکر کوم چې هغه دعا ده زما د پلار موږ سره، زموږ د کور جینکی نه همېش تکړی.
اوریدونکو ته هم ورزو، وروسته په خپرونه کې له تاسو سره هم پاتې کېږو. خپله ځان راته معرفي کړی او که راته ووایي چې کوم ځای نه ماړی کنې ولي. وعلیکم السلام،
مننه کوم در سره پالیک شم. جعفر پردیس زابل ولایت څخه.
جعفر پردیس ل زابل ډیر زیات په خیر راغلی، تاسو اتمن د ملالی شنواری له هڅو خبر شوی یی، وړاندې خبرونه مو زمونږ سره تعقیب کړی وی، څه به ویل غواړی؟
مننه کوم، بلې هو کرانه خور خبرې مو واره ول پدې خبرې زیاته مننه سي، تخپل هوا د خپل خوند لپاره زیار باسي، او څنګه هم دا سي د سوات سره د توه ما زه خپل د زابل ولایت د چپان ولسوالۍ تحصیل ته نوی بسنه کلي اوسېدونکی یم. هلته تاب پوهنیز مرکزونه دا هېڅ هم نشته. کله چې د سواد په اړه د اصاف نمر واخلي سارا خلکو ته هغه ډېر بد خوندې باید درس ووایي. خوندې کې څوک پوهېږي چا ته ګټه معلومېږي چې درس ووایي درس څومره ګټه لري، ځکه چې موږ ته معلومېږي چې موږ باید یو موږ ولې موږ څونه وایي یو ډاکټر به څوک جوړېدای شي. اکثره خلک داسې دي سیګر سره و نارینه ډاکټر ته مېرمنې ورولې لانه ودانه محرمه سوی دي وګوري یا هم ویرانځ وګوري آیا کومشته کار وکړو چې زموږ همش به خپل هېواد ته یو کمپیوټر له کومه ځای څخه راول خرید څخه آیا یو کومه ځای راول خرید څخه یا یو ډاکټر به له کومه ځای راول یو نرس به له کومه ځای راول.
خو ونډې ته مثبت نظر ګورئ او مهمه ګڼئ.
بلې هو دا ډېر د خوند په اړه په نامه درس د ولایتي شورا په اړه د وکیلانو د کمپیوټرانو د نرسانو په هر څه باره کې باید چې موږ فکر وکړو باید چې موږ درس ووایو. لومړی دا درته وایم که ما پیغامونه هم پرې ایښي دي نو نه پوهېږم چې نسفي وي که نه. موږ ولسوالۍ کې پوهنیز مرکزونه درس
پوهنه لري
هیله کوم مشغله زغله ځوان یم مشغله د سواد په معنا نو څه معنا ځوان دي په اړه خبرې کوي خو دا هم نظر دی چې مننه
ډیره مننه
پر مختګ ورته غواړو ډیره مننه
چې پردیس سب یوازې نظر درلودو پښتنه نه درلودل تاسو خبرونه ته بخیر راغلی.
سلام علیکم کلی تاسو ته او شنواری صاحب ته.
وعلیکم السلام.
احمد خان شنوار زحمت در کومه د نګرار ولایت شهرو دی نه ځنه وسوالیو
احمد خان ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني د خپل استاد چې دلته حکومت کوم لوی ونډل لري او فعالیتونه هم تاسو خبر شوي څه ویل غواړي
وخت ما چې د شنواری څنګه یو پښتنه وکړم هغه په دې ډول چې تاسو د شنواری څنګه چې کوم څه کې خو تاسو چې په وړاندې وویل چې دا په هرات کې پیدا شوی پیدا خو په شنواری کې نه دی خو بیا هم که د شنواری د پاره څه کړی او دا ټول کې د پاره څه پلانونه لري کوم کارونه کړی دي هغه تاکید
پښتنه به واخلو خو هغه اوس د افغانستان په کچه کار کوي او مخکې مو ویل چې هغه د کابل ولایت څخه ولسي جرګې ته کاندید هم او کامیاب شوی هم و تاسو ته مطمئن لږ ډېر څه ویل لري. بل اوریدونکو ته زو خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشئ د اغلی شینواري د ژوند په اړه کرا ته وایي که څه پښتنه لري هغه هم اخلو.
عبدالرحمن ننګرهار
نه. او مهرباني
مونږ هم ډېر خوښ یو چې زمونږ د ننګرهار نه یعنی په دې سوې یو
لري شخصي پښتنه جواب وایي نه هغه بخپله
وایي
تاسو فعالیتونو ته په ټوله کې په څه نظر ګورئ هغه دمګړی د افغانستان د سولې په عالي شورا کې دا څه پیغام به ورته لري څه موضوعات تعقیب کړي ستاسو په نظر؟
دا خو مونږ خو مثبت ورته ځکه ګورو چې دا د یو وخت بریاله وه د دې ستونزې د خپلې لیدلې د ټولنې که نه د ټولنې درد دې سره دی نو مثبت ورته فکر لرو
په ښه ډول استازیتوب وکړي. ډېره مننه عبدالرحمن له ننګرهار نه. یو وروستی اوریدونکی ما خلو څو شېبې وروسته بیا اوریدونکو ته ورځو خو دمګړی یو وروستی اوریدونکی خبرونې ته بخیر راغلی. د مخکښې ښځې خپرونه د ملالۍ شینواري سره خبرې کوو د هغې له ژوند سره آشنا کېږي ستړي مشئ. ډېره زیاته مهرباني هلال احمد عبدالرحمن احمد خان شینواری او غفار جاوید احمد ډېره مننه شینواری صاحب. ځینو اوریدونکو نظرونه ستاسو د کار ته په مثبت نظر کتل خوشحاله وو. ځینې پوښتنې هم وي کوم ته ځواب ورکوئ تاسو خپل انتخاب.
افغانستان د ستونزو نه یعنی ډېرې زیاتې دي زه پوهېږم په خپله باندې دغه زابل ولایت یوه ښه نمونه ده چې هلته په رښتیا هم جګړو د کبله د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
خلک مثبت فکر او نظر لري
بالکل شته او دې لپاره باید موږ کار وکړو. دا هم زه منم. ما یو څو موده وړاندې د رئیس جمهور ته یو طرحه وړاندې کړه چې په هغه کې د ښځو د خصوصا د جګړه ځپلو ښځو د جګړه ځپلو سیمو د پاره یو طرحه و چې څنګه وکړی شو چې هغه خځې چې یا هغه نجونې چې په داسې سیمو کې دي چې هلته ښوونځی نشته، هلته د جینکیانو دپاره د تعلیم زمینه نه ده برابر، هلته معلمه ښځه نشته، نو بیا دا څنګه موږ روزلی شو؟ دا څنګه موږ لاره ورته خلاصولی شو؟ موږ ورته ما ورته طرحه ورکړې وه او لا هم شاید ورسره یي او کیدای شي چې د پام وړې هم وګرځېږي. ما تاسو پوهېږي چې زه صرف یوازې نظر ورکولی شم رئیس صاحب ته، او ما دا خپل کار کړی دی. پاتې شوه دا چې زه شینواری یم، او ام دغه اوس هم زما کور کې شاید میلمانه راکړل شینوار نه ناستي. کله کله چې څومره زکړې شم هغومره ورسره همکاري لرم. زما شینوار شپږ ولسوالۍ دي او زه د ټولو یم، یوازې د یوې ولسوالۍ نه یم. خصوصا د تعلیم په برخه کې ډېرې سختې ستونزې لري. موږ موین صاحب سره ما اته ځانګړي خبرې کړې دي په دې اړوند چې څنګه وکړی شو چې په شینوارو کې موږ د تعلیم کچه لوړه بوزو، او خصوصا هغه ستونزې په ګوته کړو چې څنګه لاره ورته هوارولی شو.
شینواري خپل سیمه در باندې حق لري، خو دا مهال تاسو د افغانستان
بالکل افغانستان شموله فکر کړم، اما افغانستان کې هم زما سیمه په هغه سیمو کې د چې زما ته د ټولو نه زیاته لومړیتوب نه لري. اما یعنې داسې نه یم چې زه بیخي اما دغه ټولې سیمې چې جګړې پکې روانې دي دا زما لپاره لومړیتوب لري، ځکه لري که چېرته موږ دوی لپاره کار ونه کړو دلته به هماغسې بی سوادی، نالوستی، فقر، بیچارگی، تنگدستی دا به ای او بیا به دا د جګړې سبب ګرځېږي. چون زه د سولې په برخه کې هم فعال یم، نو زه د سولې په برخه کې هم هلې ځلې کړم، نو دا ټولې سیمې زما سره زما په سوچ کې دي، زما په زړه کې دي چې زه غواړم ورته کار وکړم.
د سولې موضوع یاد شوه چې په همدې ځای لږ خبرې وکړو. تاسو خو سولې علي شورا غړی هم تیر کال چې موږ تاسو سره مصاحبه لرله، مرکم لرله، تاسو قطر ته سفر کړی او پاکستان ته مسافر کړی. بیا مهمه خبره دا وه چې تاسو سره طالب کوم پلاوی چې خبرې کړې وې، تاسو ویل چې هغوی وژړل حتی د افغانستان وقت، هغې خبر بیا موږ وژړولو. هغه اصلا داستان څنګه و؟
اصلا داسې و چې زه ته یو ناڅاپي ما ته چا وویل چې تاسو غواړئ چې هغه وخت زه د ولسمشر سلاحکار نه وم، نو ما ته بلنه راکړه چې آیا سولې پروګرامونو کې غواړي چې ګډون وکړي، موږ قطر ته سفر لرو او مخامخ طالبانو سره کینو، بله ښځه به هم نه، دوه جینکیانې را سره وې، خو هغو په هغه دغه کې یعنی هغه کسانو چې فسیلیټری کړه، زه څوک کومه چې په هغه حیات کې باید ناست وای. یعنی دا دیته ټرک ټو خبرې وای، ټرک ټو خبرې یعنی مستقیما د دولت او د دغه منځ کې نه کیږي، د خلکو او د مخالف وسله والو ډلو په منځ کې کیږي. نو کله چې زه د خلکو په استازي توب هلته لاړم، نو زما وظیفه دا وه چې زه د خلکو پیغام هلته ورسوم، خصوصا د ښځو پیغام ورسوم. کلونه کیږي چې زمونږ خویندې چې کله هم ټوپک ته لاس نه دی کړی د جګړو قربانی کیږي، کله زامن دي، کله ورونه دي، او کله هم د ژوند ملګری دي چې پکې لاس د لاسه ورکي. نو ما هم د هغوی انځور هغوی ته وړاندې کړ، ځکه زه کله چې خبرې کړم د زړه نه کړم او هغې کې ذریعه نه کړم، نو هغې د کبله د مقابل لوري باندې هم اغیز کاندي. نو له نیکه مرغه چې په هغوی هم اغیز وکړ، او د یو کس ویل چې زما د سترګو نه اوښکې راغلې په نامه د جان محمد مدنی و، چې فکر کړم هغه د طالبانو یو قندهارې یو سړی و، هغه ما سره خبرې وروسته وکړې. زما د سولې په برخه کې هلې ځلې هم همدا دي چې که نارینه سوله نه غواړي نو هغه به خپل کار کولی. زه سوله غواړم، ځکه یې غواړم چې زما جګړه نه دی زده، او زه د هغه ښځو استازیتوب په دغه کار کې کړم چې صرف و صرف قربانیانې دي.
او د دوه نور اوردونکو پوښتنې ته مرزو په دې برخه کې سولې موضوع ما ته موضوع را یاد شوه، باید پوښتنه مې کړې وای. هلال احمد ویلې د ښځو لپاره مو څه کړي؟
ما په دغه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ښځو ما کوشش کړی چې هر کله هغه رښتینی غږ تر یو ځای پورې ورسوم. دا ورته مې د اتم د مارچ پروګرام کې له ولسمشر سره او د ولسمشر له میرمنې وغوښته چې آیا تاسو په خپل حاضر یستې چې هغه د کلي ښځه تاسو ته راشي او کینی؟ نور خو ملالۍ شینوارې تاسو ته کېناسته، داسې ښځې چې لوستې دي دوی کېناستې، دغه نالوستو د ښځو ته ور خلاص کړی. بیا دوی زما سره خبره ومنله. تقریبا موږ یو 50-60 کسه ښځې د ډېرو لرو پرتو سیمو نه راوستې، چې په دې کې البته د ننګرهار نه هم وې، او په دې کې د داعش هغه نه راتښتېدلې کورنیو مېرمنې وې، خصوصا هغه مېرمنې وې چې هغه اته کسه یا نه پوهېږم څومره کسانو چې په شینوارو کې په بمونو باندې دا کسان کېنول. د دوی میرمنې هم یو څلور کسه مونږ راوستې کېناست، د دوی دردونه مونږ واورېده او یو څه مرسته هم ورسره وشوه. یوازې هغوی زموږ هدف نه و چې یوازې هغه پنځوسو سره مونږ کومک وکړو. ما غوښته چې په پنځوسو کې د پنځلس لکو ښځو اوازی او هغه رښتینې انځوري چې بالاخره رئیس صاحب د جمهور او میرمنې په خپله وپوهېږي چې دغه ښځې په کوم ځای کې مشکل لري. شاید د ښار ښځې یو ډول مشکل ولري، د کلي ښځه بل ډول مشکل ولري. نو زه کوشش کړم چې خپله واورم. زه په خپل کور کې لاوسه پورې زه د ولس نه وتلې ښځه نه یم. زه لاوسه پورې په زرې موټرو کې نه ګرځم او نه باډي ګاردان ګرځوم. زه ډېر عادي ژوند کړم او ډېر عادي لاوسه پورې د خلکو په مینځ کې یم، لاوسه پورې هماغسې خبریاله یم او هماغه سطح باندې ښځه یم. ولو که ما ډېر لوړې چوکۍ باندې کار وکړ، اما ما ته هغه مهمې نه دي، چوکۍ نه دي مهم. لوړ انسان هغه دی چې کینی په خاورو کې کینی، اما خلکو ورته عزت د یو پاچا ورکاندي. نو زه کله نه یم وتلې د ټولنې نه چې څوک فکر وکړي چې و نو ملالۍ اوس لاړې هلته ورسېدي، اوس مونږ څه کوې. زه اوسه پورې سودا د خپل کور خپله اخلم، زه اوسه پورې په بازار کې خپله ګرځېږم، زه د خلکو سره ناسته ولاړلم، کلی ولس د دې نه لرې نه یم. ما تاسو نن وویل چې دغه نن سهار ما شاید د شینوارو جوار خوړلی، نو شاید به تاسو باور نه کړئ.
بلې، د موافقتونو همدې راسته راځو. که څه هم تاسو ځان په ټولنه کې احساسوئ، لا هم په ټولنه کې ځان ګڼئ، اوریدونکو ته مو وویل هر څه واضح، اما څنګه تر دې ځایه ورسېدلئ؟ تاسو په لومړي سر کې په یو رسنۍ کې کار کوو، وروسته اوس دوه درې وظیفې یو ځای لرئ، د رئیس جمهور مشاور، د سولې په عالي شورا کې ترکیب جوړښت کې تاسو، او څو وظیفې مخته وړئ.
ګورئ، دا یو څه جرأت غواړي. څه چې کله بی بی سی ته راتلم، اول دا یو جرأت و، ځکه زه د یو داسې کورنۍ وم چې هغوی د دې وړاندې نه څوک راډیو ټلویزیون کې دې شیانو کې کار نه کړی، او زه پخپله هم خبریاله نه وم. ما حقوق لوستي. یو جرأت مې وکړ چې راځه، زه د کله چې زه شینوارو کې وم، هغه وخت کې ما د ښځو ژوند لیدلی او ما لیدلی چې هغو څنګه په سر باندې اوبه راوړي، څنګه خس راوړي، څنګه غوا لوشي، څنګه ډاکټر ته ځي، څه رقم ناخوالې لري، څه رقم بېچاره دي، څه رقم مظلومه دي، او څنګه خواري دي. د ژوند نورې قصې هم دا غوي ډېرې دي. نو کله چې مې دا په خپله لیده، نو ما ځان سره سوچ وکړ چې دغه خبرې به زه څه وخت رسولی شم او څنګه به دې ته د حل لارې فکر کوم. نو هغه شی د دې سبب شو چې زه ژورنالیسته شوم یا خبریاله شوم. چې کله زه خبریاله شوم، نو زما اولین یا لومړني کارونه هم دا و چې زه ټولنیز رپورټونه به مې ډېر زیات کړه. تر شینوارو لاړم، تر پکتیا لاړم، تر پکتیکا لاړم، تر هرات لاړم، د افغانستان ګوټ ګوټ مې وکت، او خاص ما د کیګډیو د لاندې نه مې د خلکو غږونه راپورته کړه او خپاره مې کړه. او دا مې د ژوند تر ټولو خوندور حالت و چې زه به د خلکو سره وم، او خصوصا د کوچیانو هغه رپورټ مې هیڅ خپل نه یریږي چې په ما یې غږ وکړه او ما ورته وویل سپی دې در وتړه کنه. نو دا یو هغه زما د ژوند تر ټولو خوندور حالت مو، دردونکی حالت مو، هغه تاسو چې ویل چې خندا او ژړا پکې همدغه حالت دي. او بیا کله چې دا خبره مې ولیدې چې په افغانستان کې په سیاست کې ښځې نشته، او خصوصا زه د یو داسې ټولنې غړی یم چې هلته د لوستې ښځې کمې دي، نو طبعا چې ما ته یو میدان خالي شو، او په دې کې اوس ضرور دا و چې څوک یو ګام کېږي. نو ما دا هر څه چې دا ټول څومره شهرت مې چې په بی بی سي کې ترلاسه کړی، او دا مې شاته کېښود. ما ویل زه سیاست ته ځم د ښځو دپاره، د خپل جنس دپاره، او د خپل لس د پاره ځم. نو ما دا قدم کې خود، او دویم قدم مې د ولسی جرګې غړی شوم. بیا د ولسی جرګې نه وروسته ما دوه کاله د اقتصاد په وزارت کې د وزیر مشاور او پاتې شوم. بیا هغې نه وروسته دوه کاله زه په نیویارک کې د ډیپلوماټ په توګه وم، چې دا قسمت زما په سوانیو کې نه راغلی. او څنګ ته زه هر کله یوه مدني فعاله پاتې شوم. همدا اوس چې د ولسمشر سلاکار هم یم، زه
مدني فعالیتونه. دونکو ته ویلې طبعا هغه میرمنې چې غواړي ستاسو په پله باندې پل کېږدي، دوی ته مغه فارمولا او فارمیټ جوړ کړو، دا چې څنګه سي وړاندې اوریدونکو ته هم ورزو چې څه ویل غواړي ستاسو د ژوند پاړه باندې او خپل څه کول غواړي. خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی. ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، لطفا خپل مزان معرفي کړئ. بله، وعلیکم السلام. زند معرفي کړه سره نه سلام دراغه ما کلام درانه غي مهرباني او استاسو اړیکه پاک صفانه د غږ د خنار از یم دومره مویل چې تاسو ملالۍ شنواری ابتکار کړی او تاسو په ویاړې د مواردل بل اوریدونکو ته ورزو ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی تو خیسه زمونږه مشنه اوریدونکو ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشي
او تاسو محترم ملمنی او ټول اوریدونکو ته خپل مننه او سلام
وړاندې کوم وعلیکم السلام بخیر راغلی مهرباني
ډیر خوشاله چې تاسو مې ډیر سمیل منا وستیدو تا جا او مو خوشحال این سو جزاق آرو دکس ملالی شنواری لملت طول و گری او افغانانی تیزنی لدی غیرت اخلاق نیدی کلا دی قدر وار دی مرد دی قدر پسر گو گورو خدای دیو خیسی مو نور هم لغی مخکس خجی ولر او خجی ولر واقعا مو تجی وست عصر که و خوده تا دیر اهمیت و کوو دکه خوده دا الله حدیثی اغا دیر مترهیم وطن و نارینا و تموزی منو سی خیانت هم انسالا نکی نموز لجه دی خدا پستن لرو سی دا با دا سولی پا بارا چی دا خوز دا سولی دا علی سی هم دا خدای دیگه تا قدرت وار کسی دا مظلوم ملک لگین و دا خبور تا کی نموز لجه دی خدا پستن لرو سی دا با چون حتی وحان زموږ د ملت لپاره ځانګړي خدمتونه وکړي خاصتا د سولې په باره کې موږ له دې څخه دا پوښتنه
لرو ډېره مننه ستاسو پوښتنه مو واخیسته او د دې په اړه باندې ستاسو نظر هم تخي صاحب ډېره مننه خیر ستاسو اړیکه نه بل اوریدونکو ته هم ورزو قاري صاحب پښتون ډېر زیات خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي
ولی زدران صاحب ډېر په زحمت رخصو یم سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
خاطرې پروانه بخوندور شي
بلې ما د کله چې دغه پروګرامونه وړاندې کول په هغه وخت کې به ان شاء الله دا نو کبه و چې کومه نه کړی نو دا هغه وخت زره دي سره دي سره نو تر کې خاطر لري مې افتخار وکوم نه مې افتخار وکوم که څوک ما دیموکراتي مې افتخار وکوم او کومه دا سم ولا بولم
قاری صاحب تاسو خپل د قدر وړ یاست
نظر تاسو حق دی ورکول شي دی عمرمن ونده عمرمن ونده په ټولنه کې هغه پاړه مونږ مخکې دلته غیتلې ولول ما سره تاسو نظر هم پغړ اما اوس هغه څو دند مختوړی تاسو دغه سفر ته چې بیان کړو ستونزې ګاللې دی فکر کوي اوس تر بریالي توبه رسولې هغه مخکې عمرمن غنې زدران
صاحب ما د ستو په اړه کې کڅو کې دا وای او تاسو هم دا و پوېږي کزه په خپل د کورنۍ کې وشدل يم خو د پدینی علوم کې تیر از ډاکټرال رم باوجود د دې زه د شوز مدافع يم کله څو خبر او د خپل مبارزه جاری ساتم دا روانه مبارزه مې جاری ساتلې ده په بار بار د علماء کوم مجلس کې ما دا خبره کړې بیا هم کوم کڅو په مناظره تیار يم خو تر هغه نظر به سره تیرې افغانستان په مناظرو نه سره پېچل کېږي خبره دا ده الته خو دې زما زړه خوش کړي چې تاسو د ملالۍ شنواری نوم واخستې زما ملالۍ ملاله میوندې په یاد باندې راغله ما خپل په تیرې و معلوماته باروت شپېلې مراولې ما ته توپک مرمۍ مراولې او د میوندې ملالۍ ورور يم بچانو بس نور مې مورانه وې دا ما خپل په شیر کې وې نو خبره دا ده چې دې چې خپل سوانه بیانوله زما زړه راخوش کړي چې واقعا دا په صغیره پاته شوی او بیا مور کنتوب او پلار د دنیا بریالی
پوښتنه
شنواری خور پښتنه مثال سره مستقیم انداز چې تاسو خو وسه سلاکار یاست په ټولنیزو ارسو کې د ځوانانو په دغه پچارو کې تاسو څومره د میرمنو ځخ یا څومره د ځوانانو ځخ د پروفیسر وژنه سوال دی چې ځوانان په قراته ملت کې د ملت د ملت تر دی او تاسو په دوره کې اوس رئیس جمهور څومره ساس خبرې اوریدلې دي ځوانانو سره څومره ستاره لري خو یو پښتنه او دوه پښتنه نه داده چې د دې دنیا زکه خبره وکړه دی چې زما کشر خور د دې زکه کړی دی تاسو خپل زکه کړی موږ په کتابو باندې پویږو کوم کړی تر کومه ځای مو کړی
او ډیر مننه قاری صاحب پښتون تو خې صاحب او نور اوردون کوچه اړیکه مونی ول خبرونه وخت کم دی هم د پښتنې جواب شي او زمونږ سره ډیر پښتنې لپاتې شي نو ورسره
مهرباني زما پښتون صاحب نه ډیره زیاته مننه وکړم چې د ښځو د حقونو مدافع دی یعنی زما د حق مدافع دی دا ما ته پر ډیره خوشحالي خبره ده ما حقوق او سیاسي علوم لوستې دي او په سیاسي علومو کې هم منګه بیا یو برخه لرله د فامیل حقوقو چې هغه د اسلام د پلوه منګه یو بل د غرم لرل چې د اسلامي حقوق د اسلام د پلوه هغه منګه لوسته جزا حقوق د اسلام د پلاوا غم منګل واست او په څنګه کې منګا د نه نوی ماده د فقہ چې دی هغه هم منګل واست وی او هغه فقہی قاعده دی هغه د قاعده فقہی وي په څنګه کله چې شینواره ته لاړم نو زما د ډیر کتاب سره شوق ما ډیر کتابونه لوسته او هغه کې نو بیا د زما تر زوی د پاکستان نه راغله وغه ډیر زیات کتابونه د اردو ژبه راو یو هغه په اردو ژبه کې د اسلامي کتابونه ډیر وروړي نو لنی کمرغه چې ما بیا په مختلفو برخو کې تمام مثلا د وهابیت کتابونه چې دي د دوی په حساب باندې وي دا وهابیانو کتابونه اغه مې هم د ولوسته ز ټول شاله مو مطالعه مې لپاره علي د علي شریعتي کتابونه مې ولوسته چې اغه هم
کافي مطالعه لري په دې برخه کې
یعنی د اسلام د پلاوه ځان اول او خيار کې چې د ازما څه ده وزیرانه څنګه نشي خوړه
بالکل
او پات شو د وانانو میرمنو غک و لندن اتلونکي کې پروګرام لرو ان شاء الله چې البته ما ماتاسته ویل چې یو واځي د ولسمشر سلاکاله نه يم زه یو مدني فعال يم زه د یو مدني خوځښت ډیر اومده برخه کې کار کړم او دا غوي د طریقه هم ځین کارونه د ځوانانو د لپاره د خځو د لپاره د تر سره کوم
ولسمشر متمر خبري اوري
ولسمشر می خبري اوري او زیاتره خبري زما د ځوانانو د خځو په اړه وند اوري نور سره زما خبري نه اوري واځي به وي زما د ولسمشر خپل سلاکاره نو زه بیا په غوي په برخه کې کار نه کړم او دوی زما په کار کې کار نه لري نو زما سره بیا دوی د خځو په اړوند ماته څو موده مخکې ورته تر هور کړی چې اغه نو ما ور باندې ډیر کار وک چې زورته لیکل شیان ورکوم یواز داس نه دي چې زورته کینم او کیسه ورته کوم دا ولسمشر کار غوړی او کاغذ غوړی نو ما په کاغذونو کې ډیر څور ته ورکړی دي ولز خو د یعنی دا سند د چې زه فکر کړم چې ټول شین بز ما ومني ځکه زه هم عقل کول نه یم نو څه چې خیغه به منی کنه نو زه خپل نظریات ورته ورکوم خو دا چې زما نظریات سمي د ټولنې د غوښتنو سره برابرۍ او د عمل جمع واغستل شي کم قسمتونه نه امکان ونه لري بیا زه غد مدني ټولنې د لرنه عملي کوم
پښتون توان ځوابونه خسي تو خسي د سولې لپاره تاسو
د سولې لپاره زه ما ویل ک ټول نارینه یو خواته شي چې نا صادق اوسي یو ملالی شینواري هم کافی ده چې د سولې په برخه کې صادقانه حل ځلی وکړه زه د سولې لپاره ژمنه يم په دې نه شرمېږم ځکه زه د یو ضرورت په توګه احساسوم زه په دې هیواد کې شوم لویا شوم او ان شاء الله چې مرګ به مې هم عمدل تې ځکه زه د مرګ دغه نه پیږم د خدای پاک په پلانونو سره زندګی نه نیم
په دې خلکو تاسو نوم د میوندې ملالی نوم یادوي
ولزه خو خوشبختانه ویم یعنی کمرغه ویم
دا
د نوم په ما باندې هم ګران دی د دې لپاره نه چې زما نوم دی د دې لپاره چې دا د تاریخي وډیره پیاوړې خزه تیر شوې د افغانستان د تاریخ یو برخه کیده شي زه هم کیده شي نه زه د امغې
په کابل تاسو لرو د تخپرونه کې تاسو
د هغه د کابل زه ملالې یم نو یو وخت ما په احمد شاه بابا مینا کې می کار کړ نو هغه ته می نیالګي کینول نو هغه خلکو ماته ویل چې دغه څلور لارې بستا په نام کړو. ما ویل زما په نام یې کړې یادمه لی وای وندې په نام یې کړې زما په نام ته وایږي. ټولو راته وخندل وی او اوس چې چېرته ملالیان یې هغه بتی ما چې زه په هره ملالۍ کې ځان ګورم.
دا ټول سفر چې تاسو زحمتونه هم ګاللي بریالیتوبونو ته هم رسیدلی یې پڅ شي ډېر ویاړ یا غڅ چې تاسو کورنۍ ته ویاړ درکړې وي تاسو تخپل د ویاړ احساس کی
تر ټولو زیات چې زه د خوشاله يم د لانه چې زه خزه پیدا کړی زه پېږم چې شاید ډېر خزه په فکر کې چې خزه یعنی یو ناقص انسان خو زه فکر کړم چې او ډېرې خزه ماته وي کنه زما نیا بم دا خبره ماته کړې چې نارینه په لوی ورځ پیدا دي خو که زه په یو وړه ورځ کې پیدا هم یم زه د خدای نه شکر گزارم او زما د پاره زما خزي تو ویاړ دی ځکه زه یو عادي انسان نه وم زه یو پیاوړی انسان وم چې خدای پاک په داسې و ټولنه کې چې جنس الته یو ننګونه دستا په وړاندې زه په یو داسې ټولنه کې چې ښځې ته د انسان درجه نه ورکول کېږي څوک ورته عاجزه وایي څوک ورته بیچاره سرتور او تور سری وایي څوک ورته یو نوم رنګارنګ نومونه موږ پکې خپل نومو ماته کله کله یېرو څوک راته خور مور وایي زه وایم زه انسانه یم او شکر چې زه ښځه یم ځکه د ګورئ تاسو په قرآن کې مریم لرئ زما د پاره مریم د ټولو نه یعنی ښه مثال دی چې زه وایم چې آیا مریم پیغمبر نه وه د الله پاک خو د خدای پاک د ټولو نه د زیات دغه لاندې راغلی وه په کارونو کې په کم کار مې چې ډېر خوښېده افتخار خو زه تر اوسه پورې د ویاړ د ما داسې کار نه دی کړی چې زه په وویاړمه ډېر داسې فخر فروشي په وکړم او ویم چې زه یوازې
افغاني ټولنه کې ستاسو دومره بریاوې ډېر څه دي چې باید هر څوک پ
نه زه فکر کوم چې دا موږ یو کم مشکلاتو نه ډکه ټولنه کې ژوند کړو ځکه زما غوندې ښځې چې یو څه راوځي نو بیا وایي چې زه خو وګوره داسې تکړه یم نو تکړه ډېره نه یم خو خبره دا ده چې دغه ټولنه کې ډېرې کمې ښځې راوتلي دي ماته لکه یعنی زه په دې ګوتو شمار ویم یا کم ښځو په جام کې چې لا اقل خپل حق ترلاسه کولی شم نو کله کله زه په دې ویاړم چې یو دغه ښځو نه یم چې ومې کړی شو چې په افغاني ټولنه کې خپل حق ترلاسه
کړم. او چې مو ډېر زوروي
جګړه مې ډېره زوروي او د خلکو فقر مې ډېر زوروي او د دې دا داشه مې نشم زغملای کله چې یو انسان بل انسان ته وګورم چې محتاج دی
او دا عملن ډیر ټولنه کې
تاسو وینئ دا ما ټولنه کې ډیر زیات دی او داشه ما زوري
خلکو لاس نیوي کوي بیا کله چې دا څه سره مخ کیږي تبن تاسو امکانات څه وخت دي
زه غوړم دې ته مام سره ډیر زیات کار وکړم ځکه او ام دې لپاره ما
کړه مودې مالی مرستې کوي ورسره
نه یوازې ما هغه ښه قسمت به نه یادو ځکه هغه د خدای سره دی یو بنده بد ښکارې کیږي موږ ته خدای ډیر راکړي موږ سره خدای ډیر لاس راکړي دی نو زه به نه حسابوم ولې کوشش کړم چې کار وکړم.
ډیر زیاته مهرباني ملالۍ شینواري چې زموږ سره د مخکخي خزي خبرونه کوي خبرونه خوندو
اول خداس نه مننه چې زموږ مخکخي خزي ماري
نه تاسو یې موږ یې له ډیر
مننه او الله دې د افغانستان هر خزه مخکخه لري.
ډیر مننه تاسو له حضور نه درنور دن کوله تاسو نه مننه تاسو په افغاني ټولنه کې د کزو ونډورول ته څه د پد کوم نظر ګوري 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته موږ غیږ پیغام نه راته پرېږدي وړاندې په خبرونه کې د نیمه نړۍ خبرونه لرو هغه کوم د خزو د چېړو د دې خبرونه اوریدو ته مراقب بولم.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلاس کلنې د انجلی لپاره تکل شوی ده
خو که تاسو وایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوش کې وبي ما ول دا غدا غون زما په رڼا پاتې ده زه هغه شتنه
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی
سلام د دې ونې په نیمه نړۍ خبرونه کې د خزو د سهارنی سپورت په اړه غږیږو. په نور نړۍ کې دا دې خبره ده چې خزی دی لا کورا په ورزشی جامو کې سهار وختي راووزي او د روغ بدن لپاره دی ورزش وکړي. خو دلته په افغانستان کې په دې برخه کې هم ستونزې شته. اوس مهال د افغانستان د لوی ښارونو په ځینو سیمو کې خزی سهار وختي لا کورا راووزي او ورزش کوي. دغه خزو څنګه اول سهارنی ورزش کولو ته مخه کړي؟ په دې لاره کې خنډونه څه دي؟ زموږ همکار فرشته غنی سهار وختي په کابل کې د ښځو لپاره یو ځانګړی پارک ته تللې وه چې د ښځو سره د سهارنی ورزش په اړه خبرې وکړي. دا چې دوی څنګه په خپل سخت او مصروف ژوند کې بیا هم سپورت ته وخت ورکوي او د خپلې روغتیا غم ورسره دی، له دوی به یې واورئ. په دې خپرونه کې د خلکو د بدني روزنې د ریاست نظرونه او د یوې ورزشي ټولنې د مشرې خبرې هم شاملې دي.
پاکه هوا کې سایستل او د مرغیو چغار د پارک ته بیل خوند ورکړي، لکه اکل چې د خوخي موسیقي دی ناصافي چیرته وغږیږي. پارک تک شین دی، شبنم د ګلونو سرونه یاد کړي، نرم باد د ونو ګڼې او ببرې پاڼې داسې رپوي چې زړه دې غواړي وخت همدلته ودرېږي او ته د طبیعت د دې ښکلا ننداره وکړې. د ښځو شور زیات شو. زما په کین خوا کې ډله ډله ښځې په شنو، سرو، تورو، خړو او داسې نورو رنګه جامو کې له کورونو را روانې دي، په دې هوډ چې ورزش وکړي او خپل ژوند وژغوري. جالبه دلته دا ده چې ځینې ښځې خو په چادرۍ کې راغلي. دوی په داسې حالت کې چې لوی ګرد کمرچین کمیسونه یې په تن دي، چادرې یې هم له ځانه تا وکړي. ځینې یې په ډېرې تیزۍ، خو ځینې بیا ورو ورو قدمونه اخلي. یوه چې څیره یې آبي رنګه چادري پوښلې ده، چټک ګامونه اخلي او تر نورو ډېره تیزه را روانه ده. خو تر څو چې هغه را رسیږي، زه به دلته د پارک په چمن کې د ناستو ښځو سره وغږېږم چې خپلو نورو ملګرو ته په تمه دي.
سلام، مننه دا دې ورزش کوئ، زه هم درته
راغلم.
بیا
څنګه درته فائدې کړې؟ څومره وخت کېږي چې ورزش کوې؟
پس اختر راوتی نه مونږه
یوا میاش به کېږي. مخکې ورزش نه کوي؟
نه، ځواني کې موږ ورزش ته پریخوځو، خو زه هر څه ورزش ته پریخوځو.
اوسم د کور په لوی لوی کمرچین کالی کې راغلی،
دا هم کالی دې نه کې راغلی. خو دا اوس مخ ولې
اوس دې دا ما اخیستم،
زه نو دا ما دې راکړه. کارو
دادی په چادرې کې ورزش کوونکې ښځې هم را ورسېدې. کې مخونه پټ دي، خو نورو ښځو ته پیغام رسوي چې د روغتیا ساتنه په سنتي ټولنه کې هم ممکنه ده. نوم دې راته وایې؟
زیده. وتلې انت ملا درد مې لږ خسي، په خو درد لرم، ملا درد لرم، چادرې کې بیا وځو کنه داسې مې نه پرېږدي.
بیا کله داسې نه دي شوي چې تاسې ولوېږې پښه مو پکې باندې شي؟ که پام ورته کوی؟
پام ورته کوم، سې پام نه کوم، خو لېږو مخم پټې.
ځینې ښځې چې همدا ورزش ته راوتلې دي، بیا نو د دې خوا نه سودا هم د ځان سره اخلي، څه بوره شوه او ډوډۍ شوه، تاسې خو داسې کړي؟
هو، موږ هم بیا بعضې وخت سودا چای، ډوډۍ، بوره چای، یو چای خوراک لپاره، یو خیمه یا ملایي شان
هم د
ځان سره وړو. ماشومان ته چای نه سره وته.
مخکې چې مو ورزش نه کوو، سودا هم نه اخیستن؟
نه، کور کې به وه. نو سوزو بیا دې فانه زو سودا یو شی اخلي زیخته.
خوشاله اوسئ، ځنه خی ورزش وکړه. دا ورزش او پاتیره پلی تګ لپاره په بازار کې ځانګړي بوټونه شته. خو زه چې دغه ښځو پښو ته ګورم، څوک په پلاستیکي چپلکو، څوک په عادي بوټانو، او کمی ښځې شته چې د ورزش په ځانګړو پایزارونو کې راغلي دي. یوه ښځه چې په ستمیدو مې تر څنګه راورسېده، په ګلابي رنګه پلاستیکي چپلکو کې پلکتک کوي. ګومان کوم چې کومه ناروغي به لري. تری پختنه بکم. چمره وقت کیږي چې تاسو ورزش کوئ؟
دا یونیم دوا کال کی.
یونیم دوا کال کی. ځوانم چې وی ورزش وکاو.
نه 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 ځوانم نه ملي کړه.
ولې دې نه کو؟
خو ها مو باز ځواني وانه مو چې ځانو مستی ده نو. چې و زړه شلوار مراد نش پښلا.
اوس نو مجبورې چې ورزش وکړې.
مجبورې یم اوس به مجبورې یم.
وزن دې زیات شوې دې کنه.
وزن زیات کوم له وزن نه خاص زیات غیم.
دوه
سل هغه دی
سل کیلو یې
سل دا شکر مې لګو سره خدای دا وزن سره نه دا ګرځون سره شکر مې چټ دی نور سیزم سپک دی
ورزش چې دی نه کو څه مشکل سره مخ وي
ورزش مې نه کولو بس خو هم کله بم شیخو ګیدل کله بم شیخو ګیدل دا کور کې مزویته زمیر مې ته چې دې ګرځا لتر ته به شلوړم چې ته ورزش کړه ته نور نه لار
دا و اوس نخري ورزش کړه
خرمې دا و شکر دا و خرمې مینه ګور خرم کنو زو ورزش ته ډوره مرسم زه ډوره نشم یا
نه خدای دې نکته دې ژوند دی وای دغه ختی وای چې کله لکوره تر دغه پارک راځي نو زینی کسان دوی زوروي خو بیا هم د دوی کلک هوډ د دې سبب شي چې دا هر څه بې معنا وکړي شي درنو اوریدونکو خایي د سپورت د ګټو په اړه تاسو په وار وار اوریدلی وي د بدن د وزن کمولو او مناسب اندام درلودلو ترڅنګ دلته ځینې نور لاملونه هم شته چې سپورت کولو ته مو اړ باسي د ورزش لالارې کولی شو چې خپل ځینې اندېښنې هم لري کړو په دغه پارک د سې خزي هم شته دي چې د روحي وضعیت ښه کېدو لپاره ورزش کول او ځغاستې ته مخه کړې ده دا مخه مخراته د پارک په څوکۍ کې د سې خزه ناشته ده چې خلې له خندا ډکه ده او له نورو خزو سره خبرې کوي راځي خواته به ورشم چې دا څه وایي
تاسو به ما سره خبرې وکړئ
او سره یو کته اوسره
وکړئ هیڅ تاسو دواړه خبرې وکړئ
وراوزو موږ راوزو چې دا شکرم بیا خبره چیټ سی فشارم کسی شکر لرو فشار لرو کیم خوږیږي موږ وايي کله چسپان د سوخی سو چسته سو واخا ټاکو ډنګری سو
بیا څنګه دی وزن مو کم کړی
وو ډیر ډیر کم کړی
هر سهار اوسه
هر سهار اوسه
ته نه منډه وایې ک نور ورزش هم
نه ولا ته نه زه خمنډه و هم نور ورزش نه سلاس کنه څنګه سو کور وایې
څنګه یې نه شي کور وایې
خوږیږه مټوله کته منډه دوري و هم
څو کله نه به
زه نو څه خبرم څو وایم درته دا که کلو نه مالی نه
خیر اوسې ورزش
وکړه
خواته می نورې خزي هم را ورسېدې خو په بیړه تیرې شوې یو څو تنه ترې لمونږ نه یو سلری په چمن کې کېناستي او ځینې فزیکی حرکتونه ترسره کوي ستړي ښکاری کی خو زه د دوی له ډلې د هغې خواته راغلم چې لا تر اوسه هم منډې وهي او ستړي ده نمرات وای
زه حمیده یم
حمیده جانب تشین سهار کې څنګه راوچلی
زه ورزش دی پر زه کته ورزش هي صحت دی پر شه سهار شپږ بجې راوزم او تر و بجو پرې دا تاسو منډې وام
او چې در باندې نه وخت نه شو ورځي
سلامات
منډې ته نن را ورکې
ځندې اوسه بلې خګه خزینو مې خدای آباد شي خدای تاسو خدای پامه
خدای پامه دل سره غلي اکثره خزي د زیات وزن ډول ډول ناروغيو اندېخنو او ځین رواني ستونزو سره مخ دي که څه هم ځواني انجنیر په منځ کې شته خو ډیره برخه د پاخه عمر لرونکو کې خزي دي چې په ځواني کې د بیلا بیلو دلایلو لکبل ورزش نه دی کړی خو نن یې د ډاکټرانو خبره منلې دلته ورزش کوي او له ناروغيو ځانو نشخوري
د افغان خزو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي
میړه مرا تر هغه چې لرګی راته خو د سیو کړه په عالم
او د هلارو مندلو لپاره څه وکړو
شخصي د هلاري د دې چې کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کوم چې عدم تعادل سره ډېر مهز درن شي
دا هرڅه په نیمه نړۍ خبرونه کې له ازادي رادیو څخه واورئ
د خزو د ورزش کولو پاړه د خلکو نظرونه څه دي راځي ځینې واورو
د زرمت وسدن ک محمد اعظم نوم ده نو ورزش خو د نام انسان لپاره ښه شی ده خو خزه چې وځي باید په پرده کې وځي او پرده کې راشي
زما
نوم سارا ده او زمون کور په چلستون کې ده صحت مندي وي لوی پچای ده نو کوڅو غواړي چې روح صحت ولري آرام صحت ولري خوشاله او سید هر نگانه نو به شي ورزش وکي دا کوم خراب کار نه دی
نو وبدلا دا کابل مکریانه کې اوسېږم کوم کیسه ستوري سفر ته کې وزن کم کې هغه کې بیا کور کې د خزل لپاره کور کارونه متورزش د غیر له کور له کارونه نور په خپل کور کې قدم وهي زیو خطر زی دغه خزل ته ورزش ته
کله چې د خزو له ورزش کولو یادونه کوو نو دا پښتنه پیدا کیږي چې په ټول افغانستان کې څومره خزو ورزش کولو ته مخه کړي پاړه به د بدني روزنې د ریاست د خزینو برخې د مشرې شکرې حکمت خبري ووري
د لري سره ورزش کار لرو البته د مکاتب نه بغای او ولایت چې امني فرجان جوجان بلخ ایراد ان کوم ولایت چې امني اته مونږه مسابقې نیولې او د قندر نه هم راغلی جنه کو مخکې مونږه دا برنامه لرل خزي واسه و چې وایت ورزش شو کی ندینه هودسته مونږه دا برنامه لرو چې په هر ولایت کې یو جمنازیوم جوړ کو کډیر لوی نه ورکوټي وي خو چې د دولت طرفه ای چې خزه به له پیسې نه هټه ورشي ورته شو
خزو ته د ورزش کولو غټي څه دي کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب ده او خزه د کور د کارونو ترڅنګ د ورزش کولو لپاره څنګه وخت بیلولای شي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی د خويندو د ورزشي ټولنې لمشري فرشتي فرح سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ترا بولم
مېرمن فرح کچر تاسو وایي چې دغه ورزش کول د هغو ښځو لپاره چې عمرونه یې لوړ دي څومره فایده لري
مننه لکه څنګه چې تاسو ته څرګندونه ورزش خپله روغتیا یا ورزش خپله صحت ده او صحت خپله د انسان لپاره یوه لویه شتمني ده او هغه خویندې چې ښځه ورځ په ورځ سنونه ډېریږي یا مشکلات پیدا کوي د هغوی لپاره خو ورزش کاملا حتمي ده چې ورزش وکړي ورزش د هغوی د صحت لپاره ډېره ګټه لري
منه چې په کلیو او لر پرتو سیمو کې دي دوی څه وکي څنګه کولای شي ورزش وکي
هغه فاین دي سپلر او پرتو سیمو کې دي اول د سړي غو فزیکی کارونه زیات دي هغه فزیکی کارونه ولایتو کې خپل یا ورزش ده کولای شي چې هغه دي هغه خپل محیط نه دي هغه خپل حویلی نه دي خپل پټی نه استفاده وکي پرته نه دخل کولای شي چې په ورځ کې نیم ساعت هغه ورزش وکي یو مشخص تایم ځان ته وټاکي
ځینې خزي وایي چې کارونه د کور ډیر دي مصروف ای ډیر کلا څنګه وکول شي ځان ته یو تقسیم اوقات جوړ کړي
هغه د خپل ځان ته هم وخت ورکړي ځکه دوی واسه موږ کارونه دي اولاد کارونه به خوان کارونه هم د کور کارونه هم دا به کړي دي مګر د خپل ځان لپاره هیڅ توجه نه کوي کله چې د ځواني نه ورته شروع کی یعنی د تنکیوال نه دوی ورته شروع کی پر راتلونکي به دوی مشکلونه لري
ترنو اوریدونکو په پایله کې دا ویلی شو چې سپورت کول د انسان د ښکلا او روغتیا لوی لامل دی ستاسو د روغتیا په هیله د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پات رسیږي تر بیا مو الله ملشه
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا